د روانې خبرونه په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکل وړاندې کوي خو اوس څو لاند خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له ویونی بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاص شو. دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کیدو او دو نورو له ټپی کیدو وروسته د پاکستان لخوا بند شوی و. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د بریټ پټراو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانا وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولورادو ایالت د همجز بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او وبشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول او راپورونه وایي مسکو تهران پر یو موافقه سلا شوی چې لمخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تل منځو وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو انجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکومتونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکومتونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل ک طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعی احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پریشي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه.
دی په افغانستان کې متأسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې وضعیت نه خبر شو آیا
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه ناورو یو څه د ټلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده کله خپل موقعیت بدل کړي او بخې او بیا خپل خبرې پیل کړي کدی شي فکر کوم چې لمرمن برګزی سره زمونږ اړیکه پریښوه خو ښاغلی مختار را سره ده فکر کوم چې زمونږ اړیکه ورسره جوړه ده زمو همکار وای مختار صاحب د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي خو لک تر لګه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل نو دا ستاسو له نظره فکر کوي چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسېږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي
هم تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته تر د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري او د اوس په اچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي په برتانیا کې هم داسې دی په سعودي کې هم قصاص کیږي نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درسنه خراب دی اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو ادونو لمتن او بتن او تل یو مفکوره دی هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپل ارزښتونو او باورونو لمخه یو نظام ولري اما تر کوم ځای پرې چې اوسنۍ شرایط په افغانستان کې دی زه غوره بدای چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کارو کې په نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقې خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت تر لاسه پیدا کړي تر څو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ حتی د بمونو مور استعمال
مختار صاحب خبره داده چې طالبان غواړي عملاً وای هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري او مخصوصا غواړي چې هیوادونه په رسمیت وپیژني نو کله چې تاسو توقع لري چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوي قطعا
هم
داسې
دی کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه درغلی چې تاسو یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ که د افغانستان دود او دستور او قوانینو مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نشي ورکولی موږ نشو کولای چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو لبل اخر یو ځل بیا د خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نوزي او په افغانستان کې بیا ورسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهیږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهیږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق کی حرمت په شریعت کې نشته، او په شریعت کې دا خبر هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او چینی بیا ورته زمینه د تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهیږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفافه حسابدېه نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وای، او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته، دا شاید چې نشته مگر نن سبا طالبان کوي.
مرمن بارکزی
په افغانستان کې اجازه راکړي، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی خبره همدغه د مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نور نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاق قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کې چې دا سنګسارونه چې دی کې د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي، دا خلک چې په عام مازر کې کې نه یو ورسته ورته لنډي کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی، دا خلک چې دوری وهي او د لپاره چې وایي سلاد چیرته ده یا موټر دی چیرته ده. په اسلام کې خدا شي نشته کنه چې د یو چا سلاد یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکی لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شي نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او کچیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخره شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کړئ، هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لري، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه هم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپل
د افغانستان
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې خی تاسو نه متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاد شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بے پری یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخلو وسو. په هر صورت ورزو د خغلی مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په طالقان خر کې په درو وهل شوی دی نه دیرش دوری هریاو جرمونه هم ظاهرا دا خودل شوی چې زنا او لکوره تیخته او غلا او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوی همدارز مخ کې لکندهار مو راپور درلوده چې په درو وهل شوی همدغه د دیر شو څلوېخت نه دیر شو درو ترمنز په دغه کچه احکام صادریږي څومره مطمئن یاستاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهېږي دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او اکاډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو فکر کوم چې دا زموږ بس انحراف واته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت و نړۍ کې یو شریعت هم دا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي په موریتانیا کې قصاص کیږي د دې تفکیک چې دا والی عالم دی مبارز دی مجاهد دی د دې تفکیک باید څوک وکړي د چا له طرفه وشي قوانین څه رقم باید تطبیق شي تر ټولو ته مخه لاره دی چې اسلام قطعا د اجازه نه ورکړي چې یو صاحب هو لاره ودره او تهدید که تحقیر که توهین که همون او آدرسونو نرازو
مختار صاحب دا پیخی شوی دی دا پیخی عملا راپور ورکل شوی نه یوازی پا ازاده رادیو که بلکه پا نور و رسنه یو که هم دی دول پیخو لاره که دی خلکو دی درولو دی حقو دی ویختو دی لندولو پا درو وحلو د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور اول که دا هم واضح کړي چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي نه دیرش دورې یا دیرش دورې
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ میل کم ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي ته په خپله په شریعت برابر یې تا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې زه غواړم خپل نظر ووایم د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی مخکې مې ویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووزي او ملي اجماع د کارو کې چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي تر کوم ځای پرې چې خلک له کوره تښتېدلې او په درو وهل شوی زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو ملي اجماع منځته راوړو هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی افغانستان د بهتر د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي نظر مو دا دی چې د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پرې خودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی اسلامي ملک دی خلک مسلمانان دی شریعت باید پکې حاکم شي بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن بارکزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو یا دغه پریکړې چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکي او مطالعه وکي. مراجعه کوم چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې هغه ساقط کې د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپل شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکوو، د بل چا په حتله باندې قضاوت کوو، نظر ورکوو او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، که نه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته ډېره عادي خبره ده.
سوال دا دی چې په کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د هغې د تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګورئ متعددې ادارې دي چې دوی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا که چېرته البته دغه شیان دي چې موږ هدي اقل وم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان له څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوانه لږ په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاسو پښې ورته تړل شوي او وسته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کېږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاري ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابین کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري، چې په شریعت شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایه چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دې ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، صحیح، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه حتی دوی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوکت کمیسو پرتوګ نو چې هغه بیا څومره لاندې څومره اوږدې، هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکام او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نفسه د قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قران معنا نه پیږي او تلاوت کې هم اشتباه او صح ورنه کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی، او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم، اما زه ځان ته دا واک ورکوم. حکم څه چې وینم اورم
هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه مېرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضی نه ما چې قضاوت وکم خو خبرې قضاوت دي، کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواک ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري، هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو اما لونګ وو. اسلام تا ته وایي چې کله مونز کوي ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. او په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري لاره کې اوسای ودروي، په مخ یې ووهي، ویښته یې ټول ووهي. دغه مونږ محکومه وو. دلته زه هم د دغه کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافظ کېږي، هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه د حدیث دی قوانین ویل کیږي،
دا خبره مختار صاحب رلند کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي. مهرباني وکړئ
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. مېرمن بارکزی، فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو. مهرباني وکړئ.
د فکر کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب په رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چغې و نارې وهي، ښه به دای چې دوی هم یو ځلې خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او وګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې مکتب بندي، تعلیم بندي، دوری وحل کیگی، شخصی زندانونه ساتل کیگی، او بیا راځي هغه پردی او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامی معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالی ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي یا ایران ته خرچ شي یا پاکستان ته خرچ شي او بیا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه.
فکر کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبا نه طالبانو اسلام راوسته په افغانستان کې او نه ساتي شي دې په
نامه
راغله.
ډیره زیاته مننه.
نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار، د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زموږ میلمانو تر بلې خبرونه د خدای پامان.